پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. او چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره څونامي لږته لږ 8 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. نوموړی وایي د وی تروس د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ رسمي خبري نه دي سوي. نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول خپل نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوال طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول سول. شغلی سامي وویل په وژل سوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قری مناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو پاوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډول نوي جنگي جټ الوتکه په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولی دی. ملټری ټایمز ورځپاڼه د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دی چې F-15 الوتکه د پنځمې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمانځه یوړ. امریکایي چارواکو ویلي دی چې د الوتکه د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړی دی. د امریکا پاوځ په تاسو وخت کې په افغانستان کې نوی جنگی الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتونو ساش کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبل لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ 3 په چاړو ټپیان کړي ول نیولې دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 افغان تیره ورځ په رونزبرګ ښار کې پر خلکو برید وکړ او د پیښې په ځای کې د پولیسو لخوا ونیول سو. چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږته لږ 8 تنه وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 8.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 لوړې سوې. د اندونیزیا د طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار 4 روغتونونو ته د 8 مړي خبر تایید سوی دی. په سلګونو کسان ټپیان سوي دي او لا هم د نور ملک بلیټ کال کېږي. په ټلویزیونی تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړیدلې سړکونه مات شوي دي او ودانۍ چپه شوي دي. د سوریه حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې 3 مخکې د یاغیانو لخوا تړل سوې وه. د سوریې د ترانسپورټ وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول سوې وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتک مخه نیول سوې وه چې هره ورځ به یې د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریې د ترانسپورټ وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د سوریې او اردن ترمنځ پوله کې د دغو سوداګریزو لاریو تګ راتک نن پیل سو. د دغې لارې په کال کې میلیارډونه ډالر په ارزښت سوداګریز توکي انتقالېدل چې له تړل کېدو سره د سوریې او د ګاونډي هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریې حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بېرته له وسله والو مخالفینو څخه ونیوله. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل قنصلګری وتړي. د دې ایالت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلو ملیشو ګواښونه شول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د هر از بریټ مسول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په قنصلګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت د ځی وسوي چې پکې نه د سر زیان اوشته او نه هم مالی زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای
تاسو ته د ایرادیو ته غوړی یاست. دینو غربی رسنوی راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبري کړي، خو د سولې علي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
پر دې موضوع د سیاسي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم خبرو. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښې شو چې قوي کامرا لري. په بهرنیو سیاسي موضوعاتو کې اورو چې روسیې د سوریې پوځ ته د هوایي مدافع د دستګاو ورکول پیل کړي دي. په خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس نن په یوه غونډه کې وویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. دا په اصل کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو د ګرمو اوازو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیدو کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له دې سره خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بل اخر به دغه هدف ته ورسیږي. دی وی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیغ په نیغه خبرې د دولت او طالبانو، د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ نه دي ترسره شوي. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. د طالبانو سره د مستقیمو خبرو خپاره شوی راپورونه داسې وخت د سولې د عالي شورا لخوا ردېږي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تېره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې اترې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې امنیت او شفافیت یې پر وړاندې سترې ستونزې یادېږي. له دې وړاندې د سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د غیر رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړي دي. د سولې د عالي شورا د روسي دریځ تر څنګ طالبانو هم بیا له دې وړاندې دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له دې سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادۍ فضا په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی دی وی دغه مقابل درناوی په خاطر یو ځل بیا ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپلې لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. د طالبانو سره د تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیس د سولې د خبرو هڅې کیږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې دا هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیله مندي څرګنده کړې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوي. رویټرز خبري اژانس د دریو طالب مشرانو په قول وایي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیات سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پر امنیت او د محدود شمېر بندیانو د خلاصون پر موضوع خبرې ورسره کړې دي. دا کدنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لنډه موده پاتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه طالب مشر ویلي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کېږي. ده ویلي افغان هیات زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. دغه طالب مشر ویلي چې ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وه خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو پر دریو ډلو ویشلي دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي له رویټرز خاجان سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړه. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د لیکوال او د سیاسي مسایلو د کتونکي خوشحال خلیل نظر راخیستی دی.
اصل فکر کوم دا د ډیر احتیاط له وجنه دا خبري او سرګندونه کیږي ک ممکن تماسونه موجود دي، ځکه دواړه طرفه په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه ستنو تماسونه دینو طبعا کې دسی لیدنې کې تنیم سوي لکه څنګه چې ویل کیږي. خو دلته معمولا د سې سوي سي اعتماد په ذات به حد کې نه کله خبره مخکې دینه چې دوی اساسي خبرو ته داخل سي هغه خبره د باندې ووزي او هغه ذهنیت خرابېږي، نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رات کړه، ځکه دا دیال په زیغوی په جنگیالی یو ډول تاثیر کې روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه 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 وایي تر څو چې پرمختګ نیسته وایي دوی دا خبره د باندې راوباسي. ممکن یو ویلته دا وي د خبرو د پټولو او نور په مجموع چې د تماسونو سطح ته موږ ګورو چې هغه د امریکا له نیولې د افغانستان د حکومت پورې او حتی په ولایتونو کې د والیانو او قومي مشرانو پورې دغه ټول په سطح کې چې کوم معلومات مخترازي نو دینه معلومیږي چې په ډیر لوی کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سوال ده چې ادي اقل اوس دي هغه اساسي خبره ته یا د سرکین یو مشخص موضوعاتو باندې سره
خلص استاذ په باور یعنی د پردې تر شا څه شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لک پیشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوی ده، هغه یخ چې باید مات شوی و هغه د ولي کېدو په حال کې ده. یعنی دا هو به همغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي.
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکراتو خبره تقریبا د لس 12 کال یا دغه په داخلو کې څومره وخت کې روانه ده. کله چې دوی خبره تی او جت رسل دي هغه ورسته دي د زنه ورسنه له خونه د امریکا کې یا زنه په غربي رسنه هغه خبرونه چخباره کړی دي، نو بیا دلته دوی دي خبرې افشاسي ودي او هغه یو خو یو طرف ته په خیستل دي مذاکرات نه تر سو پرې دي مطمئن نسی او زنه توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دا غتر لاس نه سي په اساني خبره رسنه ته نه باسي. نو طبعا
نو خلیل صاحب دلته ډار لڅ دا یو تاسو اشاره وکړه چې طالبان خپل لیکنه ممکن کمزوري شي هغه ووجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونه شاید هغه مطراوي. لدې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کیږي پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوس لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدل شي چې دا مذاکرات باید پټو ساتل شي.
بله دقیقا دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې دا جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبان نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغه مرکزي شورا مثلا د کویټ کې ځي دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري هغه کړی یا مثلا استخبارات دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي چې دوی سره دي دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقع سي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي معمول لسه دا چې دوی نه غواړي چې خبره شي دوی کې یا مذاکرات دوی کې په اسانۍ افشا کړي، ځکه دوی اکثرا کومه تیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلوم دي. نو دغه خپل دغه زمينه مساده کړي دغه خپل فرصت ده او کدي فرصت طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی حتماً یو نتیجې ته شاید ورسی.
ستاسو نظر ډیره زیاته مننه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل ولو ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه واوري.
په کندز کې د وطني غالیو جوړونکو بازار تود شوی. د دغه ولایت د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وطني غالیو بازار ځکه ښه شوی چې د بهرنیو غالیو پر ځای خلکو وطني غالیو ته مخه کړې. نوموړي وویل چې دوی په کال کې څه باندې 30,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي ترڅو غالۍ اوبدونکي د زیاتې نشتوالي ستونزه هواره شي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په همکارۍ د بغلان ولایت په خنجان او دوشي ولسوالیو کې د میرمنو لپاره د سبو د پروسس ټولنه جوړه کړه. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروګرام په هیواد کې د باغدارۍ او مالدارۍ د وضعیت د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي او تر ټولو عمده هدف یې د کورنیو باغچو په جوړولو سره د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. د یادونې ده چې په خنجان او دوشي ولسوالیو کې څه باندې 1500 مېرمنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او پلور په برخه کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 60 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مساله چې روسیې د سوریه پاوسته ایس 300 ډول میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړی دی. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. رضوان مراد د منځنی ختیځ حالات څارلی او په سړک را سره د مراد صاحب، ایس 300 ډول سیستم څنګه سیستم دی او دا د سوریه پاوسته له کومه نظره تور ثابتېږي؟
مننه سالی صاحب، اس 300 ډول سیستم د پرمختلو الوتکو د وشتلو او د غراز د لری واټن وشتونکو یا بلستیک توغندیو د لمنځوړلو لپاره استعمالیږي. د روسیې لخوا اس 300 او اوس یغه نوې ورژن اس 400 ده. سوریه کې اس 300 ځای پر ځای کېدل په دې معنی ده چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان خو الوتکې او هلیکوپترونه یا غټ میزایل نه لري، اما دا به د سوریې هوایي پوځ یا هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي ترڅو د اسرائیلو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. یا هر ډول بهرنۍ حمله که به کیږي، که په میزایلو یا لری وټن وشتونکو توغندو حمله کیږي، نو دای مخه نیول شي. او استری سوا هغه میزایل دي چې په یو وخت کې څو هدفه د څو ثانیو په ترس کې وشتلی شي، یعنی د دنیا پرمختللي الوتکې، پرمختللي راکټونه یا میزایلو مخه نیول شي، په هوا کې خنسا کول شي. نو د سوری پوسټ به دا ګټه ورسي چې دوی به د دافع هوا له نقطې نظر، یعنی هوایی دفاع سیستم به د دوی ډیر پیاوړی کړي، او د هغه میزایلو چې د دوی په اډو باندې کیږي د امریکایي کښتیو څخه یا د اسرائیل لخوا بمبار کیږي او سوریه اوس مخه نشي نیولی، نو په هغه وخت کې به باید سوریه په دې قادر وي چې غټې الوتکې او غټ میزایل وولي.
بله مراد صاحب، په سوریه کې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم شکیل دي. آیا دا په دغه هیواد کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ ټکر او یا هم په سیمه کې د سوریې د جګړې خپرېدو خطر نه پیدا کوي؟
که څه هم چې په سوریه کې سالی صاحب د سیمې د هیوادونو او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لا د مخه ټکر پیل شوی دی، اما جګړه لا سیمې ته نه ده خورېدلې، که څه هم چې تر اوسه د سوریې په حدودو په سرحداتو کې دننه ده. ایران، د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، زرګونه ملشی استولی دی، هلته حزب الله ډله فعاله ده، د روسیې پوس په خاص ډول هوایي ځواکونه په لازقي او نورو ځایونو کې ځای پر ځای دي، هلته امریکایي عسکر له کردانو سره یو ځای پراته دي، هغوی عملیات کوي، د ترکیې پوس او خاص ځواکونه د ادلب په څنډو کې دلته پراته دي او عملیات کوي او د ځینې سختدریزو ډلو پر ضد جنګیږي. په لسګونو سختدریزې ډلې چې اوس تقریبا مات شوي دي دوی په سوریه کې دي، نو په سوریه کې ټکر رامنځته شوی، د ټکر وروستۍ بېلګه په دې وروستیو کې د سوریې د هوایي ځواک لخوا د خپله د روسیې د یوې څارونکې الوتکې ویشتلو چې هغې به د روسیې او د اسرائیل ترمنځ مشکل پیدا کړ. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته زنګ ووهه او وویل چې دوی بخونه غواړي چې د دوی د هوایي ځواک د غلطۍ له امله د روسیې طیاره هلته لګېدلې ده. که یاد مې څه کاله مخکې ترکیې د اسرائیلو د روسیې الوتکه ویشتله، نو دا خطر رامنځته دی او تقریبا د بشري حقونو ډلې ملګري ملتونو په همدې غږیږي چې که چیرته د سوریې جګړه کنټرول نشي، د سوریې د جګړې لپاره یو حل پیدا نشي، د دې زیات خطر موجود دی چې دا په یو سیمه ییزه جګړه بدله شي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو واورېدل چې روسیې د سوریې پوځ ته اس 300 ډوله میزایل ضد سیستم ورکول پیل کړي دي. پر دې مسئلې ځینو هیوادونو له دې جملې اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په دې خبرونه کې مو اقتصادي خبرونه مخکې واوریدل. اوس هم په کندز کې اقتصادي مسله څېړو. په کندز کې د غالیو صنعت وده کړې ده، خو د دغو کاروبار ځینې خاوندان وایي چې اسانتیاوې غواړي. دا چې څه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپله کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي، ترڅو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
زنای کندز په بافندګي مخصوصا قالین بافي فوقالعاده دسترسي دارند.
په کندز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کېږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هېوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دیننه او دغه راز په بهر کې لزانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمن دي، ځکه په هیواد کې دیننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دغه ولایت غالی اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي ترڅو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د 20 ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول چې تر انتخاباتو دوه ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی و د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمېر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانیو انتخاباتي مبارزو یې هم تجربه درلودې په بې فرهنګۍ سره خپل پوسترونه د خلکو او عامه مکانونو پر دیوالونو او د برق پر پایو نصب کړي دي او یو شمېر یې بیا پر لارو او واټونو د خوازو په تړلو او د خپلو تبلیغاتي موټرو په کاروانونو سره خلکو ته مزاحمتونه جوړ کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دغو کاندیدانو کې ځینو بیا د تبلیغاتي غونډو لپاره د خلکو کورونو ته غځېدلې د تګ راتګ کوڅې هم تړلې دي. ورځپاڼه لیکي که د کاندید صاحبانو کمپاینونه په دې ډول دوام وکړي کابل ښاریان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوه خو خلک دې ته اندېښمن دي چې د حکومت مداخلو او د اړوندو کمیسیونونو ضعف ته په کتو سره به د انتخاباتو نتیجه څه ډول وي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د کاندیدانو زر او زور ته په پام او دغه شان د انتخاباتو د نه شفافیت په اړه اندېښنو دا ویره پیدا کړې چې دغه انتخابات بحراني نشي او نورې ستونزې راولاړې نه کړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې امنیتي ارګانونو خلکو ته د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی خو د سر مقاله لیکونکي په باور ستونزمنه به وي چې خلک د دوی په وعدو اعتماد وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک او حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا بهیر په ډېر ښه ډول ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړېدو لپاره هم د خلکو باور ترلاسه کړي. په سر مقاله کې له کاندیدانو هم وغوښتل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې خپل کمپاینونه مخته یوسي.
سامسنګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښېښو چې قوي کمره لري. نور لیسمت سروان.
سامسنګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنۍ برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی خو کیمرې خورا پرمختللې ده. د دې بل کیمرې 8 میگا پکسل ده خو اصلي کیمرې 24 پکسل ده او دا یو په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کیمرا 15 میگا پکسل ده خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنۍ وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زبیل مند ولایت ناوی دول سوالی بازار فکر تخم احمد هاشم خبر کوم دغه پیغام بر مز مزاوا کلو چارو کور کوي چې ناوی دول سوالی او به تفصیل چې په یو چې د بیل مند سینه او بغل کې ریزه خو دغه مقامات د متوجه څخه د ناویې وزارت او سوالي د ټول غوښتنې او کښتنې د علاقات سره مخ کی آزادۍ راځي او ډېر ډېر مننه د زموږ پیغام تر لور چارواکو ورسوي او سلام او احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اګزاب د بلوچستان څخه خبره کوم. مرور سید آزادی کارکونکو سره ډېر ډېر خواهش دغه کوو چې د زموږ پیغامونه نشر کړي. موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو، کښتونه مو ټول ولاړو وچ شول. اوس مو دغه یو درخت لرو، د بادامو درخت و، دغه هم ټول وچ شو، اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده، د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو، نه پر دنیا باندې شی لرو، نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو، ټول له مشکلاتو سره مخامخ یو. غنم وچ شول، دا درختې مو وچ وچېږي. موږ ته دولت هېڅ توجه نه ده کړې. السلام علیکم.
زله ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه کوم چې هغه کسان تعویزونه کاږي، د غښیلو د ملایانو په نامه باندې تعویزان کاږي، دا په زابل، کندهار او نور ولایتو کې لکه وسی هغه ملا پیسه کړې ده. دا ډېر بېکاره خلک دي، دغه ډېر بېکاره کارونه په کندهار، زابل او نور ولایتو کې ستر تعویزو والا چې ډېر ناوړه چلونه د خلکو سره کړي دي. دا ډېر بېکاره خلک د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دا ګیر کې او دا د قانون منګولو ته وسپاري ادامې کې. دا تعویزو والا ډېر بېکاره خلک دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست د زهرو کاروان اونیس پروگرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروگرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د غربي رسنیو هغه خبرې رد کړې دي چې وایي په عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ لیدکاته سوي دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمه خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نوراقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 50 وسلوالو طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چاقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي، چې د تب خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمول سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ درې تنه په چړو ټپیان کړي ول نیول سوی دی. پولیس وایي تحقیقات روان دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 8 تنه وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري، پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 متره لوړې سوې. د دې پېښې په تړاو د نورو مرګ ژوبلې اټکل هم کېږي. د سوریه حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې 3 کاله مخکې د یاغیانو لخوا تړل سوې وه. د سوریه د ترانسپورټ وزارت دا خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ترامپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 4 اویا کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل یې 1.5 کیلوګرامه چرس له روداتو ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شو. د روان شمسی کال په تیرو 3 میاشتو کې 212 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د دری میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضیه له 211 تورانو کسانو سره رسیدلی دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتل نشي مواد د کابل هوایي ډګر لاره ډهلی، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی موهید وایي په دې موده کې په لس کونو کیلوګرام نشي مواد هم نیول شوي دي.
د یو سر نه 50 جرمی قضیه په تړاو 380 کیلوګرام هیروین، 898 کیلوګرام تریاک، 2800 کیلوګرام چرس، 90 کیلوګرام شیشه، 15,890 لیټر الکولی مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولې او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیه او استیناف محکمې 340 قضیه څېړلې او پر تورنو کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډېر عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 6 ولایتونو کې د دریش پیت عملیاتو په ترڅ کې 520 پیت کیلوګرام نشې مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشې موادو د قاچاق په تور څلور بیا کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشې موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل پولیسو د نشې موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولي چې 50 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل په نورستان ولایت کې د نشه یي موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه یي مواد له ګاونډي ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشې موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشې مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشې مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دات شاه وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي.
چرس مڅ کول د چرس څه تاریخ څه د تاریخ څه کریسټال څه د کریسټال څه روین څه د روین موږ پیژندلی نه.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشې موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې له نشې موادو سره د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته وویل چې نشې مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو نشې مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشې موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشې موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
تیر سی شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشئی موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل نشئی مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچې په 160 ډیره سوې ده. ولسمشر ټرمپ نشئی مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنګي ډلو مالي سرچینه یې بولي.
نشئی مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري. له نشئی موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشئی موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي ترڅو د نشئی موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشئی مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 130 هیوادونه د نشئی موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشئی موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشئی موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله شی چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشئی موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشئی موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشئی مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشئی موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 130 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسی، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د سوځولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشئی مواد وسوځول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشئی موادو له سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل نشئی مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشئی مواد د جنګي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 15 کارخانې ویجاړې کړې او د نشئی موادو د جوړولو او قاچاق په تور لسګونه کسان نیولې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشئی مواد نیولي چې د تیرو دوشنبې په ورځې په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلی حیات زیاته کړه له نشئی موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 تنه
مخدره توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشه یي توکي شامل دي د امنیتي قوتونو لخوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو لخوا نه نیول شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې ترڅنګ موږ د مواد مخدر د لمنځه وړلو په هکله باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بېلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسي کال کې تر 15 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولی شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14,000 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان غلام سنایی وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. ښاغلي سنګزي زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو د جوړولو 45 کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 نفره مضمونی نیول شوي دي چې د غوډي از دوسیې تکمیلې او عادي او قضایي ارګانو ته محول شوي دي. ضمناً د 209 ارادو وسایتو چې نیول شوي دي او فعلا په قمندانۍ امنی کې متوقف دي او د دوی عدلي او قضایي پرېکړو نه وروسته به رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر 6500 ډیر کسان په نشو وخته دي، خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادې رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات خلک په نشو اخته او یاد نشو لعمل زیان ورته رسیدلی چې لوی برخه ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای سي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشه توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا ده چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسورډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دې کوشش کې چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او په نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل وسي. او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ. او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سويچ ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو، نو اولادونه لدی وجنه اتحاد او نشیتو کو ته مخ راوړي. په ټولنۍ د عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځینې ځوانان د هم لاسه دوی نشي ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط او یا تبلیغات شوي دي. ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابیټیز لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس
د شکر ناروغي لپاره درملنه و نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي، تحقیقات او سیډنې وشي. دا د ټول لحظو لپاره خوشحالي ورکوي، خو ټول عمر دا په نشي توکو رګدای کیږي.
ځین ځوانان که سه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشي ته مخه کوي، نو د دې حالت شریک دي.
هغه کې عوامل کېدای شي مختلف تر بې سوادانو، کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري، هغه رواني ستونزې تشخیص شوی نه وي، تداوی شوی نه وي، بالاخره دوی نشي توکو ته مخه راوړي. او یا کېدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږ دي او یا رفاقت ولري، دوی کېدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي او یا هغوی د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي، بالاخره په نشي توکو روږ دي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږده کیږي؟
کېدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي. هغه دا ویني چې د ده پلار یا مشر سیګریټس کی یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوی ځوانه یو ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږدي کیږي. شروع یې د سیګریټو نسوار او چرسو بالاخره همدغسې سره احتیاط وړاندې ځي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې څه شی دي او چې ځوانان ونه پرېږدي او ورباندې نظارت وکړي تر څو دوی په نشه باندې اخته نه سي؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولی شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشه یي توکو اضرار به ورته ویل کیږي. ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشه یي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي، دوی باید درملنه لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په عمومي ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکړئ او توصیه شي د ځوانانو د نشې نه لرې وساتل شي.
نشې توکي زهر دي. او بل دا ده کچیرته دغه نشې توکي خص و د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشي توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشي توکو روږ دي نه دي. کچیرته ښه شی ونه د دوی مشرانو به دینه کار اخیسته. او بل دا ده چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند کوي؟ څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبر وي، نه د حال نه خبر وي؟ نشه یي توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي اوسي، خپل ځوانان باید جدي اوسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمي مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي دلشاه وایي چې د 1.5 کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. دا چې دلشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دلشاه دی، د سپین بولدک ولسوالۍ یم، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا 10 کاله د نشې کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته سوی یم. دا زه داسې اخته سولم چې د ټولو د انډوالام د لاسه اخته سولم چې کور ته بې راړو ول، دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي. چرس مې څکوله، د چرسو تاریاک سو، د تاریاک سو کریشتال سو، د کریشتال سو روین سو، د روین موږ پېژندله نه. واده مې درلودې، بچان لرم، شکر دی الحمدلله، د ډېرو غټو غټو خلکو سره مو کاروبار دی. نه په غلا کې یاد شوي، نه مو غلا کړې ده، خو دا داسې نشه ده چې دا خونه کې د پیسو په شایي لاستا اعتبار نشته. په دې خاطر باندې ختم دی چې په چارسه کې غلا سوي، په سپین بولدک یو سړی ته یادی وایي دا روینه دی، رنګ د روینې بد دی. د انسان په عزت کې دومره پرخ راولي. اولین خود دا خبره زه کوم چې په خپل کور کې د خپل بالښت انډیوال له سړي څخه بېزاره کوي، هغه تا ته قدر و عزت نه درکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ،
فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري، ته ما ته دا وایه چې دا ولې خواشینۍ کیږي.
های ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی، او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګم خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګم موږ په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کړې خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه، زه چې نه خوار و زار یم، نه ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره، خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه، نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور ده. نو
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه یې موټر ته پورته کړم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خودوی در افغانستان سرحد تراوستم او حال تای خوش کرم بس غماغ ورز رئیسی دان ایچی دل دا پا افغانستان که دا قدوال موسیگم نو جاڑی ولی ولی بودا جاڑم پینز کلنکینگی چه مور بلار خویندی اولون امی ندلی دلی دوی پیران که اوزو پا افغانستان که یما نو پویگم چه زنگا بوی زنگ بولاو زنگ بجوندی بی
نو ایران کو سورو پا ندا ولی بیرتا نورزی
مردل نشوی دش آلاز دو بندو خمانی زمتک پیسی را لارم در دول ندخم لارم پوش درو لازا کسا پوشری نوی ولی بل اکوار شلا کی دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ازار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای